د افغانستان ختیځ سیمه په تیرو نږدې 24 ساعتونو کې څلور ځله د زلزلو ټکانونو لړزه ولیدي. د امریکا د جیولوجیکی سروې اداره وایي په دغو ټکانونو کې تر ټولو پیاوړی هغه د تیر ماخوستن و چې شدت یې د ریختر په کچه 15.6 درجې و. دا په داسې حال کې ده چې د ژغورنې ډلې او خلک لا هم په کونړ کې د اګست د 1 نیټې د زلزلې د پلټنو په عملیاتو بوخت دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت ویلي هغې زلزله کې د مړو شمیر له 2200 اوښتی او په خبره یې 3640 تنه نور ټپیان دي. زلزلې د کونړ د نورګل ولسوالۍ مزاردره او د غراز د څوکۍ چاپې درې او ماڼوګۍ ولسوالۍ کلي ځپلې دي. ښاغلي فطرت ویلي چې زیانمنو شوو سیمو ته لومړنۍ مرستې رسېدلي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وایي شپږ ویشتو هیوادونو له جګړې وروسته اوکراین ته د امنیتي ضمانتونو پر ورکړې هوکړه کړې. ماکرون پرون پنجشنبه په پاریس کې د اوکراین په اړه د یوې غونډې له کوربتوب وروسته ویلي دغه هیوادونه پر دې هم سلا شوي چې د ډاډمنونکي ځواک په توګه خپل ځمکني سمندري یا هم هوایي ځواکونه اوکراین کې ځای پر ځای کړي. هغه زیاته کړې چې له یادې طرحې د امریکا د ملاتړ مسله به راتلونکو ورځو کې نهایي شي. د اوکراین د شاوخوا دیرشو ملاتړو هیوادونو مشران د پاریس په غونډه کې سره ټول شوي وو. تر غونډې وروسته د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ویډیوي کانفرنس هم ترسره شو. د هنګري چارواکو د 2 MiG-29 جنگي جیټ الوتکو د کلیدي پرزو د ورکېدو او اوکراین ته د احتمالي لیک په اړه پلټنې پیل کړې دي. سرچینو د آزاد اروپا آزادۍ راډیو هنګري څنګه ته ویلي چې ورکوشو پرزو کې هغه الکترونیکی وسیلې هم شامل دي چې د دغو الوتکو موقعیت او تسلیحاتي سیستم کنټرولوي. د الوتکو دا پرزې له هغه هوایی اډې ورکې شوې چې دا ډول شل جنگي الوتکې پکې پارک شوې دي. دا د پخوانی شوروي اتحاد د وخت جنگي الوتکې دي چې هنګري ځواکونو کارولې. له دې سره د هنګري د حکومت هغه تګلاره تر پوښتنې لاندې راغلي چې ویلي دي اوکراین ته وسلې نه ورکوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جاپان پر واردېدونکو موټرو او نورو محصولاتو د ټیټي ګمرکي تعرفې فرمان پرون پنجشنبه لاسلیک کړ. پر جاپانی موټرو د ټیټي تعرفې دغه فرمان و ورځې وروسته نافذیږي. رویټرز خبري اجانس د یوې جاپانی سرچینې په حواله لیکلي چې له دې سره د جاپان پر موټرو د امریکا ګمرکي تعرفه له 20.5% څخه 15% ته راټیټ شو. دا په داسې حال کې ده چې د جاپانی موټرو لوی شرکت ټویټر تیره میاشت ویل چې امریکا ته د دغو موټرو پر وارداتو د امریکا د لوړې تعرفې له کبله به 10 میلیارد ډالر زیان وکړي. په تیره جولای میاشت کې جاپان د یوې سوداګریزې هوکړې له مخې په متحده ایالاتونو کې د 15.5 میلیارد ډالرو پانګونې ژمنه وکړه. او د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې نن جمعه د درې اړخیزې لوبلړۍ په یوه بله لوبه کې سره مخامخېږي. دا لوبه د کابل په وخت ماښام 9:30 د شارجې په لوبغالي کې پیلېږي. د افغانستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان د کرکټ لوبډلو ترمنځ دغه سیالۍ د اګست په وروستیو کې پیل شوي او د سپتمبر تر 8 دوام کوي. افغان لوبډلې تر اوسه د تورنمنټ کې درې لوبې کړې چې لومړی هغه یې پاکستان ته بایللې، خو دویمه او دریمه هغه یې له اماراتو او پاکستان څخه ګټلې ده. پاکستان او افغانستان د جدول په سر کې دي او اټکل کېږي چې د یکشنبې په ورځ یا د سنبلې په 14 به پایلو به ترسره کړي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. یو مرسته کوونکی سازمان وایي د کونړ زلزله ځپلو سیمو کې نږدې ټول کورونه ویجاړ یا زیانمن شوي. د دیوګل درې اوسیدونکي مغږولی د زلزلې د قربانیانو شمیر هم له 2200 اوښتی. افغانانو په کور دننه او بهر د زلزله ځپلو لاسنیوي ته دانګلي او مرستې ټولې کړي.
شاوخوا 2 میلیارد افغانۍ تقریبا دا رسیدلې دي.
فعالان وایي د مرستو جذب کې د رسنیو ونډه هم د پام وړ وه.
د رسنیو ونډه د مرستې جلبولو په برخه کې بيخي بي ساري وه.
او امریکا ټینګار کړی چې اروپایی ټولنه باید روسیې د تیلو پیر ودروي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه تخراغ لید د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې. راځو د سر راپورته. اسلامیک ریلیف مرسته رسونکو سازمان وای د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې نږدې 98 سلنه ودانۍ بشپړې ویجاړې شوې یا هم زیانمنې شوې دي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې زیاته کړې چې په هر کورنۍ کې په اوسط ډول 2 تنه وژل شوې او 3 تنه ټپیان دي. په ورته وخت کې د مرګونو زلزله یو شمېر زیانمنو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې کورنلری او دا محل شنه اسمان لاندې شپې ورځې تیروي.
اسلامیک ریلیف مرسته رسونکو سازمان وایي چې د کونړ مرګونی زلزلې شاوخوا 98 سلنه ودانۍ په بشپړ ډول ویجاړې کړې یا زیانمنې کړې دي. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د پنځمبه په ورځ د سپتمبر په 4مې په ریلیف ویب پاڼه کې خبر کړی لیکلي دي چې 55 سلنه ودانۍ په بشپړ ډول نړیدلې، 30 سلنه زیانمن شوې او یوازې 2 سلنه ته زیان نه دی رسیدلې. په راپور کې دغه شان راغلي چې د ترسره شویو ارزونو پر بنسټ په هر کورنۍ کې په اوسط ډول 2 کسان وژل شوې او 3 نوټه پیان شوې دي. د یک شنبه د شپې نه وخت د اگست 18 د ریختر په کچه د شپږ درجه زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول په کونړ، ننګرهار او لغمان کې خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه واړول. دا پیښه په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې تر ټولو وژونکو زلزلو څخه ګڼل شوې ده. د طالبانو حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت پنځشنبه ویلي چې په دې زلزله کې 2215 تنه وژل شوي او 3640 تنه ټپیان شوي دي. هغه په خپل ایکس پاڼه دا هم لیکلي چې د لټون او ژغورنې هڅې لا هم روانې دي. په بیلابیلو سیمو کې خلکو ته خیمې درول شوي او د بیړنیو لومړنیو مرستو لیږد په منظم ډول روان دی. خو د دې مرګونې زلزلې یو شمېر زیانمنو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې نور اوسېدو ته کور نه لري او د ځینو کورنیو لپاره خیمې هم نه دي ویشل شوي. د څوکۍ ولسوالۍ د ډیوه ګل درې اوسېدونکی جاوید وایي چې دی دا مهال خیمه هم نه لري او له سختو ستونزو سره مخ دی. ابرار د څوکۍ ولسوالۍ بلوسیدونکو د ایشو کورې په بشپړ ډول ویجاړ شوی دی. وایي چې د خپلې کورنۍ له دوه وشتو ماشومانو سره تر یوې خیمې لاندې په خورا خراب حالت کې شپې ورځې تېروي.
کورم دا چې خراب شوی دی، بارم خیمې والی دي، تقریبا چې دوهش ماشومان دي او ټول دغه د ترپال لاندې دي او ورباندې کې ژوند کوي. ډېر زیات تکلیف دی، ډېر زیات دیګا د شپې باران وي، ډېر زیات تکلیف ماشومان دلته جماعت کې کوغې له ورغله، خو ډېر مشکلات او ډېرو ستونزو سره خلک مخ دي، ډېر زیات.
دا زلزله ځپلې په داسې حال کې د سرپناه او لومړنیو امکاناتو له نشوالي شکایت کوي چې تېره شپه یو ځل بیا یوې زلزلې د افغانستان مرکزي او ختیځ ولایتونه لړزولې دي. د امریکا د جیولوژي ادارې اعلان کړی چې دا زلزله د افغانستان پر وخت د شپې 9:30 بجې رامنځته شوې. مرکزي د جلال آباد ښار په 14 کیلومتري کې و. ژوروالی یې 10 کیلومتره او شدت یې د ریختر په کچه 15.6 درجې ښودل شوی. تر اوسه د دې زلزلې د تلفاتو او احتمالي زیانونو په اړه جزئیات نه دي خبر شوي. مخکې تر دې هم د سپتمبر په 2مه د ریختر په کچه 15.5 درجې او د سپتمبر په 4مه د ورځې لخوا د ریختر په کچه 4.1 درجې زلزلې شوې وي چې د دواړو مرکز د جلال آباد ښار شاوخوا سیمې ښودل شوې وي. یو شمېر زیانمن شوي وایي د زلزلې په لپسې ټکانونه سخت اندېښمن کړي دي. تر دې چې ان هغه کسان چې کورونه یې لا د اوسېدو وړ دي غوره ګڼي چې خپلې شپې ورځې تر شنه اسمان لاندې تېرې کړي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. له پرون سهار راهیسې تر ماخوستن 9:30 بجو پورې په کونړ او ننګرهار کې د زلزلې 4 ټکانونه حس شوې دي چې تر ټولو زورور زلزله هم د تیر ماخوستن 9:30 بجو و چې شدت یې د ریختر په کچه 15.6 درجې ښودل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې هلته د اګست 1 نیټې د زلزلې د قربانیانو شمیر له 2200 اوښتی دی.
د طالبانو حکومت وایي د تیر یک شنبه د شپې د زلزلې د مړو شمیر 2205 تنو ته او د زخمیانو بیا 3640 ته پورته سوای دی. د خبره د طالبانو حکومت مرستیال وایان حمد الله فطرت د پنځم په ورځ په خپل ایکسپرن لیکلې ده. هغه زیاته کړې چې د شغورنې او پلټنې هڅې لا هم دوام لري او په بیلابیلو سیمو کې خلکو ته خیمې نصب شوي او د لومړنیو او عاجلو مرستو انتقال په منظم ډول جریان لري. د زلزلې د ځینو قربانیانو کورنۍ او د دې سیمو اوسیدونکي هم وایي لا هم ځینې کسان تر خاورو لاندې پاتې دي. د کونړ ولایت د نورګار ولسوالۍ د اورک کلي اوسیدونکی 28 کلن حسن جان وایي د کورنۍ 18 غړي د دوشنبې په شپه زلزله کې مړه شوي او تر وو نور ټپیان شوي دي. حسن جان خپله هم سخت ټپي دی او دا مهال د ننګرهار ولایت په صحت عامه روغتون کې بستر دی. د ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د کورنۍ ځینې غړي د ویجاړ شوي کور تر خاورو لاندې پاتې دي.
یو مې ښځه وه او درې مې وریرونه وو او یو مې بل مسې وو. یو وراره مې وو، یو ښځه، یو لور، او یو مې د ترزي وو، دوه زامن وو، یو لور وه. دغه 18 کسان په شهادت ورسېدو. زه په خپله زخمي مه د پخصې او د چرجونه مې برشوالي وو او دا پخصې مې ماتې دي او سرپنا سرپنا خو نه شته، ځکه چې کورونه خو ټول هوا شو، خاورو سره خاورې شو. د سپېره بیا په خلک ناست نه اوس هم ځینې ځایونو کښې خاورو لاندې شته دی. زموږ شهیدان خو یو درې دانې پاتې وو، پرون راووتل. نور ځایونو کښې هم شته دی، ځینې شته چې اوس هم کښې شهیدان پراته دي. مطلب
د کونړ د نړۍ ولسوالۍ نورګل ولسوالۍ ته د مرستو او ژغورنې لپاره ځینې ورغلي خلک هم وایي چې لا هم په ځینو هغو سیمو او درو کې چې د زلزلې له امله په بشپړه توګه ویجاړ شوي او د وسایطو د تګ راتګ لارې پکې نسته، د ګڼو کورونو اوسیدونکي تر خاورو لاندې پاتې دي. له دې ډلې د نړۍ ولسوالۍ یو قومي مشر عبدالرحیم سالارزای چې له خپلو نږدې 400 کلیوالو سره نورګل ولسوالۍ ته د زلزله ځپلو مرستو ته ورغلی، ازادي راډیو ته وویل
باقي کورونه لا اوس هم داسې دي چې هغه دغه دي، دا د خاورو لاندې دي، دغه مړي او جسدونه چې هوایي ځواک لا نه شي پوښتنه ونه کړي، نو هغه ځانه ځانه درې دي، غرونه دي، سمه پلټنه ونه شي، نو داسې معلومات چې دی نه د کونړ د ولسوالیو خلک ورځي، نو هغو ته هېڅ پته نه لګي. غوښتنه هم دا ده چې کونړ ولایت د والي صاحب محترم ملن نړیوال لیدنه وکړي، ورشي او ټیمونه ورشي او دغه ټوله ساحه چې کې وي ګوري، عملاً چې د خلکو هغه کوم پاتې شونې چې دي چې هغه جسدونه یې راویستلی شي او خاورو ته وسپارلی شي او د هغوی تسلي وشي.
خو د روغتیا نړیوال سازمان هم د پنځشنبه په ورځ په خپله ویبپاڼه تازه خپور کړي راپور کې ویلي چې د ژغورونکو عملیاتو په پرمختګ کې او د اجسادو په راایستلو سره به په راتلونکو ورځو کې د کونړ د مرګونې زلزلې له امله د مړو شمېر لوړ سي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یونما استازي مرستیال او د بشري چارو همغږي کوونکي اندریکا راتورت بیا ویلي چې په کونړ کې د وروستۍ زلزلې له امله اغېزمنو شویو ځینو سیمو سره هیڅ اړیکه نسته. نوموړي چهارشنبه د سپتمبر په 3 په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې په یوه غونډه کې د خبرو پر مهال وویل سیمې ته آن د هلیکوپترو لیږلو او هلته د ناستې لپاره هم ستونزې موجودې دي چې د ژغورنې عملیات یې سخت کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره یکشنبه د اګست په 1:30 د شپې ناوخته سختې زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقیاس 6 درجې وو د ننګرهار او کونړ ولایتونو بېلابېلو ولسوالۍ ولړزولې او زرګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله، چې لا هم د طالبانو حکومت، هوایي ځواک او مختلفې ادارې، بېلابېل نړیوال سازمانونه، خیریه بنسټونه، عام ولسونه او روغتیایي ټیمونه په سیمه کې په ژغورونکو عملیاتو او اغېزمنو ته په مرستو رسولو بوخت دي.
اوریدونکو په همدې مسله کې پاتې کیږو. دغه زلزله ځپلو سره د مرستو چارې روانې دي. راپورونه ښیي چې په کور دننه او دغه راز بهر کې افغانانو شاوخوا 2 میلیارده افغانۍ د دغو زلزله ځپلو د ملاتړ لپاره راټولې کړې دي. دا چې د مرستو رسونې چارې څنګه دي او دغه ژمنه شوې مرستې څومره کفایت کوي، پر همدې او اړوندو نورو مسلو د سوداګرۍ خونې د مدیر پلاوي له مشر ازرخش حافظي سره زموږ همکار احمد شیبر دا مرکه کړې ده.
یعنی د ناورین په پرتله ډېر لږ ده د مرستو شمېر شوې دي. د بینالمللي مرستو په پرتله اوس د خپل افغانانو مرسته زیاته ده.
د افغانانو د مرستې تاسو څه معلومات لرئ چې څومره مرسته تر اوسه پورې افغانانو کړې؟
شاوخوا 2 میلیارده افغانۍ تقریبا دا رسیدلې دي. دلته د تجارت او سرمایه‌ګذاري د افغانستان هم د امداد لپاره کمیټې جوړ کړې دي. د ولایت په کچه هم کمیټې جوړ شوې دي. د لویس په سوداګر د افغانستان ملک میرویس عزیزی او عبدالرحمن جنرال کوزی ویته نور دوی ډېرې مرستې کړې دي. خو هر یو د خلک چې کوم دی متوسط کوچنی تشبثات لري دوی هم مرستې کړي.
وبخښه له تاسو سره ارقام شته د کوم کسانو چې ډېرې مرستې کړې دي دوی څومره مرستو شمنې کړې دي؟
مخکې خو د حوالې میرویس عزیزی او تک د عزیزی ګروپ مشر 500 میلیونه افغانۍ ویلي وو، بیا وروسته یې زیات کړل. ښاغلی عبدالرحمن کوزی 10 میلیون ډالر وویل چې زه ورکوم.
بله مهرباني.
ملل متحد ویان وویل چې مونږه 10 میلیون مرسته کړې دي او 9 میلیون نور هم مرسته کوو، چې 10 میلیون ډالر. خو تاسو پوهیږئ دوی مرسته خو بیا لګښتونه هم لري، ادمنستریشن کاست لري او نور مصرفات لري.
دغه لګښتونه چې تاسو د نړیوالو مرستو یاد کړل، آیا هغه هیوادونه چې د مرستو ژمنه کوي، مثلا بریتانیا وویل سي 1 میلیون پاونډ کومک کوي، چین ویل دي سي 40,000 ډالر مرسته کوي، حتی دغه مرسته هم نور لګښتونه لري؟
خو قد مثلا کانسلری موضوع اکثرا زموږ د مارکیټ څخه شې نه راني سي، په خپل کې کرایه په باندې راځي نور شې. په پارسو د یو هیواد په کچه چې یو شهر 100 میلیارد نفوس لري، 100,000 ډالر یې دا خو ډېر پیسې نه دي.
دا ډېر کمې دي، ډېر شک نشته.
یو عادي سوداګر دونه پیسې ورکړي دي.
افیسی صاحب، یو اټکل کولی سي مثلا د نړیوال سکوم مرستې کوي، فرضاً یو هیواد 1 میلیون ډالر کومک کوي، څومره فیصدي ممکن د دوی لګښتونه سي؟
دوی مستقیماً افغانستان سره مرسته نه کوي، د پیسې ټولوي یا به صلیب سور ته ورکوي یا سرمیاشت نړیوال سرمیاشت یا انجوګان ته ورکوي چې دا شي دا پیسې ورسوي. یو کمیشن او خزانه اخلي
او د دې دوی پیسې نو په دې حساب باندې وخت باید پیټیر شي تر څو پورې زلزلہ زپولو سره دا مرسته وشي.
څنګه
مال زمان نه غواړي، زمانګیر نه دي دا پیسې تر څو پورې خلکو سره د دې مرسته
کې شي. اوس خو هم د خپل خلک د افغانستان متشبثین او حکومت په ساحه کې دي د مړي وباسي د هغوی د تدفین لپاره لګښتونه ورکوي او دا په خپله دغه پروسیجر دی ایستل او دا خو ډېر سخت دریځ ځای دی. د کونړ ډېر لوړ ځایونه لري، د غرنۍ سیمه ده، هلته سکواترونه وړل او دلته کار پیل کول خو دا ډېر تور غواړي، ډېر خلک ځایویسي تر څو چې هلته کران او نور وسایط هلته ورسوي، ګریدر ورسوي تر څو چې دا خلک د خاورې لاندې څخه وباسي. ما تر اوسه پورې نړیوال مرستې نه دي رسېدلې، یوازې دا د قطر او امارات یو څه ګاډي د ټرکونه چې د هغوی بیرقونه په کې ځلندې وي د غنمو نور شیان هلته یې وړل. خلک هلته خو باید پخه ډوډۍ وخوري، هلته خو پخه ځای نه لري، نوشې نه لري، کور نه لري.
البته د هند بهرنیو چارو وزیر هم د چهارشنبه پر ورځ ویل چې دوی مرستې کابل ته رسیدلې دي، نو ممکن دا هم وسیله
ترسره شي. البته کې یو څه دوا، یو څه خیمه دا شان دی. د دې کور ودانې چې مصر مرسته کوي خو د ناورین کچه دونه لوی ده چې دا وړي وړي یو تیارا یو تکا انسیا دوا او درمل پد نه کوي. اوس د ایتالیا دی د جوړونکو د مزار شریف تقریبا 2-3 کنټینر د واورکر اوس مرکز سره لګیږي چې د دې شتوبه واخلو. نو په دې ځای زمانه نظر دا قرآن دې حتی رسیدلی دي چې د بهرنۍ مرستو پرتله خپل خلکو سره زیاتر مرسته کوي.
از رخ شفیدی و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. شیبا په شیبا تازه خبرونه له آزادی رادیو څخه. اوریدونکو د افغانستان مسلو ته بیرته راځو. لاندې د میله پار ورزو یو نړیواله موضوع ته د سپینی مانی یو چارواکی ویلی چې ولسمشر ډونالد ټرمپ ټینګار کړی چې اروپا باید د روسیې د تیلو پیرل ودروي او د اوکراین د وسلو جوړولو ډیری مالی بوج پر خپل غاړه واخلي. دغه چارواکی ویلي داسې ښکاري چې ټرمپ په تونده ژبه د اوکراین اروپایي ملاتړو ته ویلي دي چې دوی باید پر روسیې او متحدې چین ډیر مالی فشار واچوي چې کرملین د اوکراین د جګړې پای ته رسیدو ته مجبور کړي. ټرمپ دغه خبرې پرون پنجشنبه پاریس کې د اوکراین د جګړې په اړه د اروپایي مشرانو یوې غونډې ته په ویډیو کانفرنس کې کړي. که څه هم اروپایي ټولنه هڅه کوي چې د انرژۍ له درکه ځان د روسیې له محصولاتو خلاص کړي، خو هنګري او سلواکیا لا هم له جرمني څخه د انرژي محصولات پیری.
لا خبرونو ور اخوا
یو شمیر فعالان وایي چې رسنۍ د کونړ د زلزلې په برخه کې د مرسته رسونو لامل شوې. دوی وایي چې د مرستو په جذب کې د رسنۍ ونډه د پام وړ وه.
ساحدی رلری وا مونږه تقریبا در څلورم ساعت 50 ساعت پورې مزل وک د مزل نه ورسته کله چې مونږه د ور رسیدوال ته حالات تا غ تدبیر یو بد حال شو په مونږه هغه ور پرونه ور کول بعد مو پورته چل د خلک په مشکل کې وو زخمیان او د دې ترڅن شهیدان.
په کونړ ولایت کې اوسمه ایس خبريال هارون درد و چې نورکل ولسوالۍ کې د زلزلې د شپې کیسه کوله. د یک شنبه د اگست او د شمې د شپې نه وخت ریختر په کچه شپږ درجه د زلزلې په ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ، ننګرهار او لغمان کې خلکو ته درانه ځانیا او مالي زیانونه واړول. د طالبان حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت پنجشنبه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ژغورنې او پلټنې هڅې لا هم دوام لري. په بیلابیلو سیمو کې خلکو ته خیمې نصب شوې او د لومړنیو او عاجلو مرستو انتقال په منظم ډول جریان لري. د کونړ ولایت یو شمېر اوسېدونکي د کونړ زلزلې خبرې پوښي. زلزله ځپلو ته د مرستو راټولولو په برخه کې ډېر اغېزمن ګڼي. د دغه ولایت دوه تنو اوسېدونکو هارون نصري او زلان صافي ازادي رادیو ته وویل
د دغه مرګونی پیخي خبری پوخخت لپاره خبريالانو پر وخت رسیدنه کړی دا او دغه کار د دې لامل شو چې پر وخت حکومت او نړیوالو مرستندویانو ته د خلکو هغه واقعي تصویر او د خلکو هغه ستونزي ورسیږي.
د رسنیو ونده د مرستې جلبولو په برخه کې بيخي به ساري و کو محلي دی او کو نړیوال دی ساهو ته ځان رسولې د غزګینی هغه ریښتینه انځوري خلکو ته وړاندې کو او نړۍ او ولسونه لدی خبر کړل چې د غلطه د شانته یو ستر نورین دی یو لوی ترجی را منځته شوې ده.
د افغانستان رسنیو د ملاتړ سازمان هم په ویلامیه کې چې وکپی ازادي رادیو ته را لېږلې د کونړ زلزلې قربانیانو ته د مرستې رسولو په برخه کې د رسنیو پر اغېزمن رول ټینګار کړی ویلي دې پراخې او ژورې پیښې ته د رسنیو له همکارۍ پرته نړیوال پام وختل ستونزمن دي او دوی په خپل دقیق او هر اړخیز پوښښ سره دا ارزښتمن کار ترسره کولی شي. د رسنیو برخې یو شمېر افغان کارپوهان وایي رسنیو د افغانستان په ختیځ کې د مرګونی زلزلې د خبرې پوښښ په برخه کې ډېرې فعالې وي او په خبرۍ دا فعالیت ډېر اغېزمن و. له دې ډلې مخکې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد او اوس د امریکا د نیویارک په راجستر پوهنتون کې میلمه څېړونکی حمید بیت الله ازادي راډیو ته وویل
دریو برخو کې دا رسنۍ ډېرې فعالې وي. لومړی د معلوماتو د خپروي په برخه کې، دویم په مسولینو او خلکو د فشار راوړلو په برخه کې ترڅو عاجل اقدامات وکړي، او خلکو لخوا د مرستو د راټولولو د انسجام په برخه کې.
افغانستان په ختیځ کې مرګونی زلزلې د پراخ خبرې پوښښ له امله د خبریالانو او رسنیو د ستاینه داسې مهال ده چې طالبانو په افغانستان کې دوی په کارګر محدودیتونه لګولي چې له امله یو شمېر رسنۍ تړل شوي او په ډېر شمېر سره خبریالان او رسنیز کارکوونکي بې دندو شوي یا هم له دغه هېواده وتلي. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد بیا مخکې ویلي چې دا رسنۍ د خپلو مالي ستونزو له امله تړل شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما هم د اګست په 10مه په خپل راپور کې ویلي وو افغانستان کې د اقتصادي ستونزو او د مرستندوی هېوادونو د مرستو د بندېدو په ګډون د بیلابیلو لاملونو له امله د خصوصي رسنیو لپاره فضا لا محدودېږي. خو یوناما دا هم ویلي وو چې د طالبانو فشار او د رسنیو د محتوا محدودیت د لیدونکو کچه کمه کړې او د رسنیو سکتور ته یې د مالي پانګونې او نړیوالو مرستو مخه نیولې ده. د دې راپور په دوام کې را راغلی و چې ځینې خصوصي رسنیو له یو پر درېیمې څخه تر نیمه یې پورې خپل کارکوونکي کم کړي دي او اټکل دا دی چې دا لړۍ به دوام وکړي چې په پایله کې به د یونما په ټکو ځینې رسنۍ وتړل شي. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان د مې په درېیمه د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیواله ورځ ویلي و چې په افغانستان کې په ټوله کې له 1540 بېلابېلو فعالو رسنیو اوس یوازې 206 نوي پاتې دي، خو د وزګر شویو او د هغو خبریالانو کره شمېر چې له هېواده وتي دي نه دی څرګند.
او د خبری مجلې په وروستیو کې ورزو پاکستان ته هلته د پی او آر کارت لرونکو باندې د پاکستان د پولیسو لخوا فشار زیات شوی او هر ورځ نیول کیږي. زمونږ خبریال یو شمیر همدې کډوالو سره چې پولیسو نیولې خبري کړي او دا راپور یې چمتو کړی.
د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ په پاکستان کې د افغان پی او آر کارت لرونکو لپاره د استوګنې مودې پای ته رسیدو سره د دغه هیواد حکومت د افغان کډوالو نیول او ایستل چټک کړي دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشته یوه افغانه ښځه ده. دا وایي چې پولیسو یې د کورنۍ درې غړي نیولي او افغانستان ته یې شړلي دي، خو په خبره یې د خپل یو زوی سره یو ځای د پولیسو لخوا د نیولو او ځورونو له ویرې خپل اصلي ځای پریښی او شپه یې د اسلام آباد په یوه پارک کې تیره کړې ده. د میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر په 4مه یې ازادي راډیو ته وویل چې له یوه کال زیاتې مودې راهیسې د خپلې کورنۍ له څلورو غړو سره پاکستان ته پناه وړي او اوس چې د ویزې قانوني وخت ختم دی په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
دوی زما میړه څلور ورځې مخکې نیولی وو او دوی ورځې مخکې یې ریپورټ کړ، خو زما اولادونه یې تېره ورځ ریپورټ کړل. زه خپله دلته راغلم او په یوه پارک کې یم. نن سهار هم یوې کورنۍ ما ته زنګ ووهه او ویې ویل چې درې موټرونه راغلي او پولیس په شخصي کالو کې ګزمې کوي. کله چې زما ماشومان هم یو وړل، دوی پوځي جامې نه وي اغوستې، ټول په شخصي کالو کې و.
ځینې نور دغه کډوال وایي چې د دوی د ویزو مودې له تیرو دوه میاشتو راهیسې پای ته رسېدلې او پاکستان یې نه تمدیدوي، او له همدې امله پولیس هر ورځ په لویو او وړو موټرو کې د افغانانو د استوګنې ځایونو ته د دوی د نیولو او ځورونو لپاره ورسي. د پی او آر کارت لرونکی ملک زابط چې د پولیسو د نیولو له ویرې د پاکستان حکومت لخوا د نیټې پوره کېدو په شپه ناوخته د دغه هیواد له پلازمینه اسلام آباده راوتلی او له خپلې کورنۍ سره افغانستان ته رسېدلی، هم د پاکستان وضعیت د افغانانو پر وړاندې کړکېچن بولي. نوموړي په پاکستان او افغانستان کې د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل. که څه هم تیره ورځ له پېښور او کراچۍ ښارونو ځینو افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي و چې پولیسو په غیر رسمي ډول د جماعتونو له لارې اعلان کړی چې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده 15 ورځې نور هم غځول شوی، خو د پاکستان حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. دا خبره په اټک او اسلام آباد کې د پی او آر کارت لرونکو لخوا هم رد شوی، وایي چې د پولیسو نیونې او ځورونې دوام لري او یو شمېر افغانان هم په دې وروستیو کې نیول شوي او ایستل شوي دي. که څه هم ګڼ شمېر نړیوالو سازمانونو په وار وار د پاکستان حکومت ته خبرداری ورکړی او غوښتنه یې ترې کړې چې د افغان کډوالو ایستل ودروي، خو دغه هیواد د خپلې پخوانۍ ژمنې پر بنسټ د شاوخوا 1.4 میلیونه پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر ته دوام ورکړی دی. د پاکستان حکومت مخکې له دې د شاوخوا 300 هغو افغان کډوالو ایستل هم پیل کړي چې د افغان تابعیت یا ای سی سی کارتونه لري. په پاکستان کې د افغان کډوالو د دوامدار نیولو او ایستلو په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو کمیټې په دې وروستیو کې په خپله اکسپاڼه لیکلي چې د سې شنبې په ورځ د سنبلې په 11مه 1,602 کورنۍ چې ټول ټال 9,106 کسان کیږي د تورخم له لارې افغانستان ته تللي دي.
درسی ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مهیروي.
د ازادي ملمه
سلامونه ستړي مشه د ازادې ملمه پروګرام ته مو زه فريد سيال هرکلی کوم. نن سره په ازادې ملمه کې د سيو کس ملمه دی چې په خپل ژوند کې بیلابل کارونه تجربه کړي دي. هدف مې دا دی چې په یو فیلډ کې کار کړی یو مسلک زده کړی هغه پریخي بیا بل تللی. خو دا چې څنګه په دغه ټول مسلکونو کې په عین وخت کې کار کړی تجربه څه دي او څومره دغه کارونه بریالي وو نن ورسره خبرې کوو له دوی ډیره ورو او ځوانانو ته توصیه په دې برخه کې څه دي. قدرت الله را سره دی د پخوست کې اوس مهال خبريال دی. خو دا چې د خبريالانې مخ کې څه کارونه کړی دي او په ټول کې قدرت الله څوک دی په پیل کې له دوی ورو ستړی مشي. قدرت الله مننه چې وخت پرې خو ده او پروګرام کې را سره ګډون کوي. له تاسو په پیل کې اورم چې قدرت الله څوک دی د افغانستان د کوم ولایت دی؟
سلامونه احترامات دې له چې روغ او جوړ به وي د خوخی او د سلامتی لباسونه به پرتانوي. قدرت الله د خوست ولایت دی او د تانای ورسواله اوسیدونکی دی.
لکه د زده کړو پاره مکراته وایس
ما خپل زده کړې د لسانس تر کچې کړې دي له ولاسم پاریخ شم بیا لاړم پانتون ته دولتي پانتون خوشزاد پانتون ته امتحان ورکړا ته زما د خوښ پانځي ته نشم بریالی البته بریالی شم خو بل پانځي ته بیا راغلم. خوست کې د پامیر لوړ زده کړو په نوم محسوس تا له هغې سره مې خپل ساتینام وکړه. هلته ما نو تقریبا څلور کاله د حقوق او سیاسي علومو پوهنځی وویله له هغې څخه فارغ شوم او سند مې ترلاسه کړ.
د ښوونځي په اړه راته وایست ښوونځی د چرته لوستی مالته خوست کې په خپله ولسوالۍ کې کنه بل ځای کې مو لوستی ده؟
له ابتدا نه نیولې بیا تر متوسطه دورې پورې خوست ولایت تھانی ولسوالۍ کې البته په خپل کلي کې د للمی کوټکۍ په نوم لیسه ده. البته هغه وخت کې متوسطه اوس لیسه شوې ده. نو لومړنۍ زده کړې مې هلته کړې دي یو څه اندازه جماعت کې یو څه اندازه په ترنهم سنجرا په خپل کلی کې د خپل کلی په ښوونځي کې یعنی للمی کوټکۍ لیسه کې پاتې شوم. له هغې وروسته بیا دا زما رښتې متفاوتې دي ښه زه بیا وروسته پدې باندې بحث کوم. درته نو بیا راغلم ښار ته. په ښار کې ما خوست ټیکنیکل انسټیټیوټ یا د خوست میخانیکي لیسې ته لسم یو لسم او دولسم بیا هلته ولوستو. دا چې هلته دغه رشته بندي چې وه نو که ووایم په هغه وخت کې ناانصافي وه. کومه رشته چې ما ته خوند راکول هغې رشتې ته دوی ورنه کړم او کومه رشته چې زما خوښې ده زما نه خوښې ده هغې ته دوی ورکړم. نو په دې فایل کې هغې رشتې آینده راتلونکی چې وه سیول یا ساختماني انجینري وه چې ښه پوهنځی ده او ښه رشته ده خو زما علاقه ورسره نه وه. نو دې پاساس ما بیا چې له دولسم هلته فارغ شوم بیرته بیا راغلم دغه فیلډ نو بدل کړم په کوکو
سره. اتمن قدرت الله جان ریاضي موسی نواز ده.
نه دغه خبرم نه وکه ما په ځان باندې بوج راوستای وای زه په دې باندې علي کې د مزګه زه تقریبا په دولسم سیم کې د دزینو استثناءات په اساس درېم نو ماشوم نور له اول رانیولې تر یو لسم ټولګي پورې زه لمړی او دویم نمبر راتلم په خپل ټولګي کې. خو په دولسم سیم کې دزینو کوچنۍ کوچنۍ اشتباهات په اساس ځکه ځواني وي شوخي وي نو استادانو سره لګ لګ شکلیا خبرې اترې جنجال. نو هغه دغه سی وشول چې زه لومړی نمبر څخه تر دریم نمبر هغه ما تر ډیره وخت ورسره نه منله. هغه اسناد هم ډیر روس تر اکل. نو دریم نمبر فارغ شوم د ریاضي مضمون فزیک کیمیا او بیولوژي اندې کوم خو ما خو یو
خبره من میخانیک ول د ټول بده پیاده زده کول.
نو استاد په کله ما پرچا خوښته نو هغه پرچا به ما ورته حل کول او بل میخانیک دا خبره خو چې هلته زیات مزامین نه و کنه. پښتو د ژبه پښتو فارسی او المانی ژبه و او د ترڅنګ عملی کار وو، د عملی کار ترڅنګ ریاضی او فزیک وو، او د رشته اړوند ځینې مزامین نور دغه نور دغه دولتي مکاتب او خصوصي مکاتب کې کوم مزامین پولیسه دوره کې متوسطه دوره کې یا پولیسه دوره کې لوستل کېږي، مثلا تاریخ، جغرافیا، مدني زده کړه، حرفا او د نور جیولوجي دغه برخې هلته موجود نه وي. نو دا څلورو پنځو کتابونو باندې خبر او مخبر لاسو ما استاد ته باندې
کتابونه د ښه موزیک قدرت الله جان والو مروي کتابونه د ډیر وای په پدولسم صنف کې ولسم صنف کې زما یادې موږ د پیدا اس دبال بندل کتابونه راخړي وو، دومره ډیر مزامین به وو چې یو بده ویلی بل بده هیر شو، چې بل بده ویلی بل بده هیر شو.
رښتیا خدای زین زین موضوعات، مثلا تاریخ او جغرافیا دغه موضوعات سره زمخ کې بلان تقریبا تر نام ټولګي پورې د کلی په خوانځي کې ما خپل وستلې و دغه کنه تاسو سخت نه و د درس سره مې یو ډول علاقه لرله. زه تقریبا اتم ټولګي کوم چې د زین ستونز مشکلات په اساس ما نه یو دوه درې کاله پاتې شو درس د قران ستونز په اساس بیرته بیا راغلم اتم او نهم ټولګي ته بیا راغلم، یعنی زما مینه والا کافي شي زیاته و. بیا چې خار تم راغلم نو که زه مکتب ته تلم ما به خپل کتابونو ته خپل درس ته خپل زده کړو ته وخت عمر کول او ما به مطالعه هم کوله او دغه د امتحانونو پرچې او د امتحان ته مادګي په دې ټولو کې زه اوس مانډي والان ټول یو ډول وو نو کوشش او خریمو بخي زیاته کوله
نقل مکوبه
یو د المانۍ ژبه چوا دغه سره مو لږ حساسیت درلود ځکه موږ دلته اکثریت په هغه وخت کې خوست انګلیسي زیاته رواج وکړه نو دا د انګلی د الماني ژبې هغه خورو په هغه حساب هغه بېخي راته متفاوت برېښېده، بېخي راته ګران برېښېده. خو هغه استاد دی خدای وبخښي اوس وفات شوی دی، تللی دی، هغه بیا ډېر جانانه سړی و نو موږ به چې دومره ورته برابر کړ چې هغې به لوستی شو نو څه نه ویل، کله کله خو به مو کیم راکړه چې ټول یو ځای کښېنې د پرچا
چا، یعنی ما اوس همدا پوښتنه کوله چې نقل مو کوو که نه.
دغه وخت کې دغه یو الماني ژبه چې وه ځای کې به مو نقل کولو نورو یې دغسې خاص اجازه نه راکوله، بل ما ته خو یې بېخي نه راکوله ځکه زه خو هلته خوست کې للیا کوم، د للیې ستونزې مشکلات به ما له ادارې سره زیات شریکول که نه. په افغانستان کښې داسې یو بته ده ته چې چاته یو ستونزه مشکل ورښایې که نه، یا مثلا یو څوک دغسې کار کوي چې هغه د وطن او د خلکو په ګټو یا په عموم کې بل د بل چا حق خوري که نه، نو ما به په دغه شیانو باندې سر ډېر لغاړو چا په اصطلاح د هر څه پوښتنه به مې کوله. نو د استادانو سره او ادارې سره مې ډېره جوړه نه وه، یا به یې که جوړه وایم د دوی به یو هدف او مطلب و، زما به یو هدف او مطلب و.
د الماني ژبه یادونه مو وکړه، څومره مو وسزده ده؟
والله څه درته وایم، دغسې کم کم خو ذهن زور راولم، شاید ځینې ځینې خروپ یې مثلا لکه حساب تر یوه اندازه چې زما په ذهن کې پاتې شوی دی، او یو دوه درې ټکي کم دغسې پاتې وي. نور خو په هغه وخت کښې علاقه هم نه وه، ما درته وویل دلته ماحول ټول انګلیسي ته جوړ وو، او الماني ژبه اوس هم په خوست کښې یوازې درې او څلور دغسې کورسونه دي چې اوس دغه اوس وخت کښې افغان مهاجرین د جرمني لپاره لیوالتیا وښوده او ځي د روسیې له لارو نورو لارو کچکي لارو باندې ځي، نو دلته هغه د موقع نه په استفادې خلکو هغه کسان چې په المان کښې وخت تېر کړی او دلته کورسونه خلاص کړل، نو انګلیسي سره یې توفیر زیات و. خروپ یو ډول وي که نه، دغه لپه باتور یې خو هغې خپل ځانګړي نشانونه لرل او اواز یې بل ډول و، لکه آ با څې دې که هایود که نه، نو دا به زموږ لپاره بېخي متفاوت وي او زده کول یې دومره راته سخت وي چې دغه که ووایم دغه موږ په میخانیکي لیسه کښې دا د سمستر سیستم لرلو دی پوهنتون رقم دی که نه، نو په یو سمستر کښې موږ صرف دغه د الفبا تورې زده کړل.
نه نو ځکه چې یوازې دا به خوست نه و چې الماني ژبه په کې مکتب کې تدریسېدلې، داسې میخانیکي ښوونځي کې په کابل کې یو ښوونځی و د الماني لیسې په نوم باندې، او په دې کې د انګلیسي مضمون په ځای باندې کاملا انګلیسي تدریسېدل او زیاتره شاګردان چې له هغې ځای فارغېدل دوی ته به دا ژبه زده وه. ما ته په استقلال لیسه کې چې دا هم د هلکانو لیسه وه په کابل کې، هلته هم الماني که فرانسوي ژبه تدریسېدله تر څو دغه ځوانان چې فارغېږي د انګلیسي ژبې تر څنګ یو بل مهارت هم زده وي. قدرت الله که دا راته وایي، په هلته دې سول انجینري وویلې په میخانیک کې، بیا پوهنتون کې دې څه ویلې؟
سول انجینری خو د رشتہ چې وز موږ رشتہ نجاری وخه نجاری و یو هنر وو مندرې کله تقریبا ځپ نجاری کې په عملی درس کې پاتې شوم نو تقریبا یار لسم اوس ور لسم چې سول انجینری وکړ ته پی سي دی پر کړې و نو بیا یې سیدا ور کول شو زید پانتون ته یا کومبل پانتون ته نو دا سول د ورسمه پرې شوم مخ خبره وکړه چې ما د انجینری فانزي ښه فانزي دا نو ما ورسره علاقه نشته خو نه راکوي نو دې په اساس ما تر دولسمه میخانیک ولوستل دولسم وروسته بیا ما شزاید فانتون ته امتحان ورکړ په شزاید فانتون کې نو دا وخت کې زما ستونزې مشکلات لږ سره زیات وو هغه ډول چې په کار و ما آمدګي تعقیب نه کړی نه رسن لاړم سافتنام وکړل سافتنام وروسته رسن لاړم فرچې راکېناستم یعنی ما هیڅ کتاب هیڅ چپټر هیڅ کورس نه تعقیب نه کړ خو بیا هم د دې باوجود زه په خپل عمر باندې دغه ته د شزاید پانتون اردو ادبیات ته کنه شوی وم خو دا چې هغه فانزي هم زما د خوښې وړ نه و نو راغلم په امیر پانتون کې مې بیا حقوق او سیاسي علوم پیل کړل حقوق او سیاسي علوم څخه بیا ما سند ترلاسه کړ څلور کاله مې ولوسته
شاوخ لري هم د حقوق او سیاسي علوم
جمهوریت و جمهوریت کې مثلا د زما د خپل خوړ مثلا سيتي سونه راځي ګان او د داس ملګرو سره ناشته ولاړه د هغه سره ګرځیدل نو خوانده ولا کای ډیر را کوله چې تاسو دغه برخه ولوسم او ولوارم نو هغه چې مې خدای شته د فاریو کړه کله کله خوانی خاطرې زه وګورم د لومړي سمستر دوهم سمستر او دریم سمستر نوټونه چې استاد به هر څه لخلې ویل یا به لخلې وتل ما به نوټ کول د امتحان لپاره هغه زما آمادګۍ خو بیا یو دغه د فراغت نه مخکې یو دغسې وخت راغی چې مثلا په نظام کې بدلون راغی که نه بیا لږ زما په شمول اکثریت محصلین د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي اکثریت محصلین زړه مات شول زه هم د هغوی له جملې یو وم خو بیا مې خپله خپاتي پیل کړه دغسې مې ویل چې دغه پوهنتون زده کړې د ځان لپاره کوم نه د دې لپاره چې مثلا د شته نظام لپاره یا د شته نظام کې د خلکو لپاره د افرادو لپاره نو یو ډول زړه ماتي وه خو فارغ شوم ورنه خوندې را کول فارغ شوم
په حقوق او سیاسي علومو کې هم دوه رشتې دي تاسې کوم ویلې یو فکر کوم د نړیوال اړیکې ډیپلوماټان ورنه جوړیږي یو یې هغه څارنوالان دي قاضیان ورنه جوړیږي
یوه برخه قضا او څارنوالي وه او یوه برخه اداره او ډیپلوماسي وه زموږ پوهنتون کې دغه رشته چې وه سر نه باړوي خو په ورسي سمستر کې بیا د لوړو زده کړو لپاره دغسې قوانین راغلي چې مثلا تاسو ځان لپاره رشته انتخاب کړئ په عموم کې په شزاید پوهنتون کې په مخ کې به په عموم کې د حقوق نه فارغ شو نو په دواړو رشتو کې به یې کار کولی شو قضا او څارنوالي کې به هم کولی شو او اداره او ډیپلوماسي کې به یې کولی شو ځکه د دواړو موضوعات اړوند مضامین تدریسېدل هلته خو مونږ په ورسي سمستر کې چې مونږ ته دغسې فرمان راغی یا د لوړو زده کړو قوانینو کې تغییر راغی د وزارت د طرفه نو ما اداره او ډیپلوماسي انتخاب کړه او زما سند د ادارې او ډیپلوماسۍ څانګې څخه ده
د پوهنتوني د خطرو په اړه به وروسته درنه وپوښتم تاسو ول چې ستونزې وی او درې کاله درس نم شاته پاتې شوې بیا پانتون ته مو چې کلم ته انم ورکو په هغه وخت کې مې ستونزې وی که مشکل نه وی کولای شي دغه ستونزې سره شریکې کړي مالی ستونزې وی چې کورنۍ باید په مالی لحاظ ملا تړي وکي یا بل ټولنیز ستونزې وی څه ډول ستونزې وی چې ستاسو تحصیل مخې نه والا په هغه وخت کې
چې ځکه لا ټول کور مسئولیت تقریبا ورتر غاړه وته وو نو زه اتم نام سیم ته ورسیدم نو اتم او نام سیم کې تبي دا خبره ده سړی څوار لس کلن پنځه لس کلن کېږي نو پیښات یې زیاتېږي کنه نور خلک ګوري خپل کور ګوري خپل فامیل ګوري زما کوچنی ورونه چې هغه باندې نظرانه کېده چې هغه له مکتب نه وباسم کنه یا مثلا هر څوک خپل کار روزګار کوي زما پلار یوازې و دی خپل فامیل د ساتنې لپاره بیرون به کار کول کوروازی به کول خو هغه زما ناوس او زمیر نه معنل نو زه لاړم د اقتصادي ستونزو په اساس البته
د کور مشرۍ
مشکلات ده
د کور مشرۍ
او د پلار مشر زوی ما د پلار مشر زوی ما زما نوروز ته بیا خدای دې لري څلور رونه دي له ما سره زوی نو هغه نه مزرنه کېدو هله مو امید دغه وچا ټول درسونه وای خدای درسونه وای نو که زه په تکلیف شم نو تقریبا یو درې کاله لښ بل کور لاړم او بیا بلا بل ډول مثلا کارونه می وکړل لو مزدوري می وکړل چې په استرا خو هغه یو چاند زغه د کور مشکلات مې حل کړل دمره یو څه انداز نو کړ چې ما زبته کوی دم چې زوس کولای شم درس هم وایم قرانه می و حرکت برابر کړ نو بیرته بیا راغلم درس نه فایل کړل هغه ورسته چې کله دې فانتونی صاحب او کتاب شو چې پای کړم بیرته هغه په نه حالت راغی او دې وخت کې د چا په استر زما هیله او فایشات په خیل ور شوې وي زه لزوانانو سره بیرون چکر تاګ او راتګ ملګری انډیوالان بلابل چیرې د خانانو زمانو چه او چه دغه ګورنو او زما ذهن یو ډول غکړ مصروف کړ بل خپلاړو زما د فانتون آمادګي امتحانونه او حساب کتاب هغه مې هڅه شته او ګرځول یعنې زما فکر دغه سي جوړ شو چې مثلا ژوند په دې شي کې نه دی ژوند دغه دی چې زه باید پیسې وګټم زه باید یو کار وکړم زه باید یو روزګار وکړم خو بالاخره هغه د پلار غوښتنه د مور غوښتنه د کورنۍ غوښتنه دغه زیاته وه چې ته باید فانتون ووایې زه چې په لومړي ځل ښوونځي ته بیا راوستم هغه هم زما پلار و زما مور و زما کورنۍ پرې وي چې خیر دې مونږ تکلیف او مشکل تیروي خو ته دغه درس ووایه بیا خو سر کې لاړم د هغوی د اجازې لاړم البته خدای مې دنه ګناهګار وي بیرته بیا د دوی په غوښتنه راغلم د فانتون د ویلوم چې وا هغه هم د دوی غوښتنه وه نو زه دغسې په نظر او په مات زړه لاړم ځکه ما د کورنۍ ستونزې او مشکلات لیدل خو فانتون کې مې امتحان ورکړ نو هغه وه چې اردو ادبیاتو ته کنه شم هغه مې خوښ نه شو نو دې وخت کې شوزه هغه ته راغلم فمیر فانتون ته راغلم فمیر فانتون کې مې چې کوک او سیاسي علوم فایل کړل نو تر څنګ مې یو کوچنی کاروبار هم لیکل چې سره مشترک جوړ کړ برابر مې کړ ځکه زما یو بل ورور هم هغه شوزه فانتون ژورنالیزم پوهنځی ته البته هغه کنه شو او بریالی شو نو هغه به زه به ماسپښین وخت لما پانتون ته او هغه به سهار وخت لو نو سهاري به زه دوکان کې وم او ماسپښین به بیا هغه راته ماسپښین به زه بیا پانتون ته تلم
چې دوکان مو جوړ کړی و
هغه وخت کې دلته د زنانه او مردانه او د چپل او چپلو دوکان و چې زما یو بلانډیوال و سره شریک و زه زما ورته دغه کارونه مخکې وړل د چپلیو او چپړاکو دغه دوکان و بوټونه چپل چپړاکې زنانه او مردانه دواړه
بیا څه ګټه پکې وه
ښه وه یو خو دغسې وه چې زما روابط له ملګري انډیوالانو سره بیخي زیات و نو ما په ورځ کې هغه صرف هغه تقریبا یو لاس پنځلس یو شلو پورې هغه زما پېژنګلي زما یاران زما ملګري زما انډیوالان به راتلل بل یو طبیعي خبره وه زه نه پوهېږم څنګه خبره وه خو کوم ځای کې چې زما دوکان و هغه ځای کې د نورو په نسبت زه تقریبا لس چنده به ښه وم ځکه موسمي وخت به چې کله راغی مثلا د اختر شپه ورځې به چې شپې ورځې به چې راغلې نو هغې وخت کې به دوی یو دوکاندار ټول سیزن کې درې لکه افغانۍ مثلا درې نیم لکه افغانۍ کار کول او ما به یوه ورځ تر مازدیګره پورې درې نیم څلور لکه افغانۍ کار کول
دا خو ډېر ښه ده اوس هم دا کار کوي که نه پرېښی مو ده
دا زما دغه ما مخکې مې اشاره وکړه چې زه مثلا فارغ له یو رشتې مې خو کارونه مې بیخي زیات کړي که نه دغسې په د خپلو کارونو کې سراسر بدله شوی یم ځکه چې تخلص هم قرار دی نو زه چې کله پوهنتون ته راغلم له پوهنتون وروسته زه دغسې یو بد عادت لرم او نورو ځوانانو ته دا توصیه کوم که نه چې مثلا دغه ښه عادت نه دی زه په بنده وظیفه نه شم کولی دا زما تر ټولو بد عادت دی نو دوکان کې ستړی شم دوکان مې خرڅ کړ بیا د پوهنتون وخت خو لاړم استاذۍ ته ویل دغه نیمه ورځ به بچات کې یو خصوصي ښوونځي کې استاذ شومه هلته مې استاذي کوله مضامین مې تدریسول تر یو وخته استاذ وم بیا رسنیز ډګر ته راووتم دا چې راپور سره مې علاقه زیاته وه د رپورټینګ برخې سره خبر نګارۍ سره مې علاقه زیاته وه خوست کې په یو سیمه ییزه رسنۍ کې کار پیل کړ حقوق مې لوستل او سیمه ییزه رسنۍ کې مې کار پیل کړ بیا تر ډېره یې تقریبا دوام وکړ نو اوس دوه کاله کېږي چې رسنیز ډګر نه تقریبا څنګ ته شوی یم خو بیا هم د دې اړوند رشته ده چې اوس هم زه کې اخته یم د ژورنالیزم یا په ممکن د خبریالۍ اړوند رشته ده چې زه اوس هم هغه خپل کارونه په کې اجرا کوم سرته رسوم
یوټیوب چینل لري
یوټیوب چینل هم لرم او د خوست کې د ځینو علمي مراکزو سره د فرهنګي او میډیا برخه کې کار کوم. ما د رپورټینګ یو رپورټر ته باید دغه خوښ کې سیمه ایز رسنۍ دغه سیدي چې خبريال باید هر کراوي، هم باید عکاس وي، هم باید راپور ولیکي، هم باید صحه ته لاړ شي، هم باید ایډیټ کی او هم باید صف کی. نو د سیمه ایز رسنۍ دغه کار دی چې ته باید هر لونډر وي. نو د هر لونډرۍ کې ما کار وکړ او خوشبختانه چې د هر لونډرۍ کې ما راپور برخه هم تکمیل کړه، مکمل کړه. اوس مرخه یم چې زه کولی شم رپورټینګ برخه وکړم، او د تر څنګ عکاسي او د عکاسۍ تر څنګ ایډیټ د ایډیټ ځینې پروګرامونه. نو د همدې کار وجه وه چې اوس هم په ځینې علمي مراکزو کې دلته په خوست کې تقریبا د دوی سره د میډیا او فرهنګي برخه او د تر څنګ عکاسي ایډیټ برخه کې کار کوم.
د دومره کارونه مو چې کړی دي ستاسې په باور باندې، لکه د څو کلونو تجربه ده، مختلف فیلډونه دي، مختلف کارونه دي، کوم یو کې پیسې ښې وي او ځوانانو ته څه وایي کوم کار تعقیب کړي چې په هغې واقعا داسې دوامداره ګټه وي؟
دغسې ده چې د هر انسان فکر چې دی، زه داسې وایم موږ کې یو بد رواج دغه دی زموږ په ټولنه کې چې مثلا یو څوک دی د یو کور یو فامیل غړی دی، یو ځوان دی له دولسم نه فارغېږي، خو د هغې پلار مطلقه غوښتنه د هغه وي چې زوی ته باید د پوهنځي ته بریالی شي، تر حاله کې چې خپل زوی پوښتنه نه کوي چې ستا څه خوښېږي، ستا کمپیوټر ساینس خوښېږي، ستا اقتصاد خوښېږي، ستا زراعت خوښېږي، ستا کوم بل فیلډ خوښېږي، خو نه د ده مطلقه غوښتنه هم دغه وي که یې ورسره ونه مني، هغه مصارف هم نه ورکوي، خرچه هم نه ورکوي، واهي هم نه کوي. هر ځوان چې په هر فیلډ کې پوهېږي هغه ځان سره هغه ځوان خپله ښه پوهېږي. مثلا څوک د ژورنالیزم سره جوړ وي، څوک د عکاسۍ سره جوړ وي، هر څوک دغه مهارت نه لري، څوک د کاروبار سره جوړ وي، څوک مثلا د ورزش سره جوړ وي، نو هر فیلډ او هر برخه سره چې جوړ وي دوی د لومړی هغه تکید کوي، پلار ته د قناعت ورکي، ورور ته د قناعت ورکي، بل ته د قناعت ورکي. دغه کاروبارونه چې منځته راغلي دي، پیدا شوي دي، نو دا طبیعي خبره ده چې هر کاروبار خپل مشتریان لري. مثلا نجار اړتیا د ضرورت، انجینر ته اړتیا د ضرورت، ته خبریال ته اړتیا د ضرورت، ته هره برخه خپل مینوال لري. خو هغه د پیسې ګټلې چې دي هغه بیا زه فکر کوم په هغه انسان پورېپسې اړه لري. مثلا یو انجینر دی، هغې زده کړې کړې دي، په هغې فوکس خالي په دې وکړ چې زه فارغ شم د پوهنتون لیسانس، خو یو بل څوک دی هغه کوشش کوي چې تر ماسترۍ او دکتورۍ لاړ شي. نو دا معلومه خبره ده چې یو څوک په خپل فیلډ کې ډېر کار وکړي، زیات کار وکړي، نو هغې عواید زیات وي. هر کاروبار دغسې دی، فړونه لري. نو کته چېرته فاتح شي، مثلا د عصر سره مطابق خپل ځونه عیار کړ، جوړ دې کړ، برابر دې کړ، نو ته کولی شي چې پیسې له هر کاروبار راوړې. خو زه خپله ژورنالیزم فیلډ کې فاتح شوی یم، زیات یم او ماته خوند هم راکوي. خو بدبخي هم دغه ده چې په افغانستان کې په دغه برخه کې شاید تاسو ته معلومات وشي دومره پیسې نشته، خو زما زړه او زما ذهن ورسره جوړ دی او ځان پکې آرام احساسوم. پیسې لږ یا زیاتې خو ځان پکې آرام احساسوم. هغه دومره سره وړم نن سبا چې زما خپل کار او زما د فامیل کار ورماتې کېږي یو اندازه.
په دومره کارونو کې مو چې کړي دي او شوق علاقه مو یاده کړه چې دا ډېره مهمه ده. د تر څنګ چې خپل شخصي کاروبار مو تجربه کړی او اوس نورو سره کار کوي، کوم یو کې د انسان ازادي ډیره زیاته وي؟
دا خو معلومه خبره ده. اوس زه په دې کوشش کوم، زه په دې فکر کوم چې د ځان لپاره کار وکړم، یعنی یو عادي یوټیوب چینل دی جوړ کما. ماته د میاشتې یو 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 $50 راشي چې خپلواک وي، ډیره بهتره خبره ده. هر هغه څوک چې د بل لاس لاندې کار کوي، بیا په دغسې ټولنه کې لکه افغانستان مثلا یو څوک چې له چا سره کار کوي هغه دغسې ګڼي لکه زوی یا مثلا مزدور، د مزدور حساب ورته کوي که نه، د هغې انسانیت، هغې مثلا هغې درس، د هغې زده کړه ته دومره په احترام نه وي کېل. شاید ځینې وي استثناات شته، ځینې ښه کسان هم پیدا کېږي، خو اکثریت یې همدغسې دي. نو زما فکر په ښار کې یو ځوان که وغواړي چې زه مثلا یو ریړۍ پیدا کوم، د سرک سر درېږم او دلته چپس او بل شی خرڅوم، له هغې به بهتره وي چې له بل چې سره کار وکړي. خو زه د خپل ځان په اړه که دومره وایم، زه اوس په دې لټه کې یم چې په هر ډول یو نه یو ډول چې وي په همدې فیلډ کې، په همدې کار کې، مثلا د ژورنالیزم اړوند کورونه چي ځان ته یو ترتیب برابر کوم. ما مخکې خبره وکړه چې یو $50 ماته د میاشتې مراشي زبدې باندې قناعت کوم، زه کوشش کوم چې خپل ځان ته خپل کاروبار جوړ کړم برابرې کوم، تر څو د بل ستام د بل خبره او د بل غږ نه خلاص وم. هغه ډول چې زړه مې غواړي مثلا چکر ووایم، ځان د پاره رخصتي واخلم، زړه مې وکار کوم، زړه مې وکار نه کوم. نو د خلکو سره چې کار کوي هغه خو له تانه کار غواړي، نو د کار په بدل کې تانه معاش ته کوي. طبیعي خبره ده د خپل کاروبار په نسبت هغه کار ډېر سخت دی بل لاس لاندې کوي. او یوه بله مسله چې ډېره مهمه ده، هر کار ته چې کار ونه وایي او هر کار کې چې ځان ستړی نه کوي هغه که پردی وي که خپل وي، هوا یې دي په نشت حساب دي.
بالکل، دومره کارونه به چې کړي یو خسته خاطره یا تجربه شریکه کړي چې واقعا ستا لپاره په زړه پورې وه، لکه یو فیلډ نه بل ته سویچ شوی او بیا دې ارمان کړی چې کاشکې ما کې امه کې پاتې وای، دا خو سید سور نه نیسي. داسې یو خاطره یو تجربه کوي.
خاطره خو افغانستان د ټولو خاطرې خاطرې دي کنه. یو ورځ کورس کې ناستم، نو ما زه دغه استاد نو ملګری باندې وان نو راپور ته کوم د ژورنالیزم باندې یو خاطره وایم چې په جمهوریت کې در باندې تیر وی کنه. نو هغه وخت کې زما ستر ګراډه کې شو جمهوریت کې، خو نو دغه سې چې خاطره لري کله پیدا کړي بیا په دغه سې فیلډ کې کله چې ما په چې پکې کار کوله زه کار ته اتمه په 14 نو مارک شو بل خو بعد خاطره وي. خو یو داس خاطره چې زه راغلم تازه رسنۍ ټکر کې مې کار پیل کړ، نو دلته ځینې مثلا دغه سې رسنۍ دي چې تخنیکر ته د تخنیک فیلډ ورکړ، نو هغې ته دا ممکن نه ورکوي چې هغه مایک ته کښېني. ښه، نو زموږ یو انډیوال و هغې ته مکې په لاس ورغله، خو مکې داسې په لاس ورغله چې د کرکټ لوبه وه او د کمنټري چې چا کوله دغه کس چېرته لاړ کاته شو ښار ته، نو ده ته د لیدی غوښتنه وکړه مسؤول کس چې لاړ شه د کمنټري ته کښېنه. کمنټري وکړه دغه د کرکټ لوبه وه، نه پوهېږم له کوم هېواد سره وه، خو دا چې په مایک ته کښېناستو نو ډېر احساساتي شو. نو دلته به زه یو عامه اصطلاح وه نو ووایم، خو سوا په دې باندې پوهېږي که نه. نو کله چې د بیټسمین شاټ وکړ بال یې ووهله، نو دوی په احساساتو کې وایي چې بال په لوګ روان دی. دغه داګ موږ ځمکې ته وایو ښه، او بیخي سیمه ییزه لهجه ده. او بیټسمین شاټ ووهله او بال په لوګ روان دی، بیخي زه یې ډېر وارخطا کړم. بیخي زیات مې وخندل په رسنی سکر کې، زه نو یم راغلی وم زما لپاره بیخي دغه خاطره ډېره جالبه وه. نور خو ژوند ټول خاطرې دی تېر شوی دی. خو ستا د خبرو په د پوښتنو په ځواب کې زه باید دومره ووایم، زه چې کوم فیلډ کې وسخته یم دا فیلډ زما دپاره خوندور دی، خوښېږي مې، غواړم چې په دې کې پرمختګ وکړم. له دې مخکې مې چې کوم کارونه کړي دي اوس یې ارمان نه راځي.
ډېر ښه ده چې کله یو څوک یو فیلډ پرېږدي، یو برخه پرېږدي، یو چارمانې ونه کړي، دا ډېره ښه ده. ځکه چې تیر پسې څوک ارمانو مو کې چندان ګټه نه کوي، ځکه تللی ده. مننه قدرت والا چې ګډون دې راسره وکړه، وخت پرېښود، خبرې دې وکړې.
Shoot a miss, I'm in the middle of the night.